ستوبې مشه دا مشال لیډو دې شاهین بنری ما په دغه یو ساته خبري غړې کې تاسو ته هر کله وي ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورننې په مهمو موضوعاتو راپور لرو او راځي چې ورومبې د دې وخت خبرونه وو. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وایي چې حکومت په هیواد کې ډیرا رجسٹر افغان کډوال په زور نه وباسي. د بلوچستان په تربت کې ناسرګند وسلوالو شپږ مزدوران وژلي دي او نن په زرګونو فلسطینیانو د اسرایلي ځواکونو د احتمالي ځمکني برید له کبله د غزې د شمال څخه کډې کړې دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وایي چې حکومت په هیواد کې ډیرا رجسٹر افغان کډوال په زور نه وباسي. نوموړي پرون د پېښور د دورې پر مهال په گورنر هاوس پېښور کې خبریالانو ته وویل چې د غیر رجسٹر افغان کډوالو په اړه د حکومت پالیسي واضح ده او ټول غیر قانوني بهر ملکیان به خپلو هیوادونو ته لیږل کیږي.
یہ ایک ہفتے یا دو ہفتے یا تین ہفتے کا کام نہیں ہے.
دا دوی ہفتے یا دا دو دریو اونو کار نہ دے دی کی د سوبو خپل خپل چیلنجو نہ دی چی زمون سره شریک کړي دی دی کی به مونږ داسی په حقیقت باندې مبنی پالیسی عملی کوو چی په یو صوبه د دې مالی بوج ور نشي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان نگران حکومت هغه غیر ملکی کډوالو ته چې اسناد نه لري د نومبر تر لومړۍ نیټې خپل هیواد ته د ستنېدو حکم ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار په وینا په پاکستان کې دا وخت شاوخوا څوارلس لکه رجسٹر او هم دومره شمیر غیر رجسٹر افغان کډوال میشتي. لنډمهاله وزیر اعظم له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو خبره رد کړه او وی ویل چې په هیڅ صورت به د ریاست زد عناصر سره خبرې نه کیږي. د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم د پېښور د دورې پر مهال د صوبې له گورنر غلام علي او نگران وزیر اعلی اعظم خان سره ملاقاتونه وکړل. پر دغه مهال نوموړي ته د صوبې د امنیت په اړه معلومات هم ورکړل شو. عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړي پرمان اختر وزیر په جوډیشل ریمانډ د ټانګ زندان ته استولې دي. د واڼې د سیټي تانې مشر الله نواز مشال ډیرو ته ویلي چې فرمان اختر وزیر د ریاستي ادارو پر ضد د وینا کولو په تور پولیسو ته مطلوبو نو ځکه نیولې او عدالت ته وړاندې کړې دي. د فرمان اختر وکیل عبدالرحمن هم نن مشال ډیرو ته پخلی وکړو چې پرمان اختر په عدالتي ریمانډ زندان ته استول شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې پښتون ژغورنه غورځنګ پرون د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د خپلو نیول شوو غړو د خوشي کولو لپاره احتجاجي لاریون کړی دی. دا غورځنګ غوښتنه ده چې د دوی نیول شوي ملګري ادرامان وزیر، ګیلمن وزیر او زکیم وزیر دې خوشی کړل شي. د دې ترڅنګ دوی په سیمه کې د امنیت په قدرتي وسایلو خپل اختیار د لادرکه کسانو عدالتونو ته د وړاندې کولو او له افغانستان سره په تجارت کې د اسانتیاو غوښتنه هم کړې ده. چارواکو ویلي دي چې د غورځنګ نیول شوو غړیو د قانون خلاف ورزي کړې ده او تر پلټنو وروسته به خوشی کولی شي. د بلوچستان په تربت کې ناسرګند وسلوالو شپږ مزدوران وژلي دي. چارواکي وایي چې دغه مزدوران تېره شپه په سټلایټ ټاون کې د یو ځایي ټیکهدار په کور کې ودو چې وسلوالو ورباندې ډزې کړې دي. په برید کې دوه نور مزدوران جوبل شوي هم دي چې د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي دي. د تربت د پولیس د تانې یو چارواکي اعجاز احمد مشال لیډو ته د پیښې پخلی کړی دی او ویلي دي چې دا مزدوران د پنجاب صوبې د ناروال او ملتان اوسېدونکي وو. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. د افغانستان د بغلان ولایت د مرکز پل خمری په یو جماعت کې چودنې لسګونو کسانو ته مرګ جوړه ولې ده. د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت امنیه قومانداني وایي چې چودنه پروند جمعې د لمانځه پر مهال د شیګانو په امام زمان جماعت کې شوې ده. دغه قومانداني په خبرکړې اعلامیه کې ویلي دي چې دا یو ځان مرګي بریدو چې په نتیجه کې اووه مونځ کوونکي وژل شوي او پنځلس نور جوبل دي. تر دې وړاندې د پل خمری په روغتون کې وې سرچینې چې د امنیتي دلایلو له امله نه غوښتل نوم خپور شي. مشال لیډو ته وویل چې د پیښې له ځایه روغتون ته شاوخوا دیرش جسدونه راوړل شوي دي. داعش وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. او نن په زرګونو فلسطینیانو د اسرایلی ځواکونو د احتمالي ځمکني برید له کبله د غزې د شمال څخه کډې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرایل په هغه سیمه هوایي بریدونه نور هم زیات کړي دي. د اسرایل چارواکو پرون د غزې تړانګې د شمالي برخو ټولو خلکو ته خبر ورکړی وو چې نن تر 4 بجو پورې جنوبي برخو ته کډې وکړي، خو حماس وسلوالې ډلې خلکو ته د پاتې کېدو ویلي دي. اسرایل ژمنه کړې چې د حماس وسلواله ډلې لخوا د هغه برید په غچ کې به دا ډله له منځه یوسي، چې په نتیجه کې شاوخوا 14 اسرائیلیان ووجل شو او نور یو شمیر یرغمل شوي دي. بلخوا د غزې چارواکي وایي چې د حماس تر ولکې لاندې سیمه کې د اسرائیل د هوایي ځواکونو په بمباریو او بریدونو کې شاوخوا 1300 کسان وجل شوي دي. دا د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو ورېده، او اوس راځو زمونږه لومبه موضوع ته. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وایي چې حکومت به په هیواد کې ډیرا رجسٹر افغان کډوال په زور نه وباسي. نوموړي پرون د پېښور دورې پر مهال په گورنر هاوس پېښور کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د غیر رجسٹر افغان کډوالو په اړه د حکومت پالیسی واضح ده، او ټول غیر قانوني بهر ملکیان به خپلو هیوادونو ته لیږل کیږي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د غلام غوث په راپور کې ورو.
د اکتوبر په 14 نیټه د پېښور د دورې پر مهال په گورنر هاوس پېښور کې له پاکستانه د افغان مهاجرینو د وستلو په اړه د پوښتنې په ځواب کې نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ وویل چې دا خبره بیخي ناسمه ده چې ګنی حکومت ثبت شوی افغان کډوال له پاکستانه وباسي.
افغان مہاجرین کو کون نکال رہے ہیں؟ یہ کس نے آپ کو کہا ہے؟
جو غیر قانونی مقیم ہیں ان کے حوالے
17 لاکھ مہاجر جنہوں نے یہاں پہ سکونت اختیار کی ہوئی ہے، آپ کے سوال کے تناظر میں پریشان ہو جائیں گے.
خو وزیر اعظم انوار الحق کاکل وویل چې په غیر قانوني توګه کوم اوسیدونکي وی نو داوی د واپس لیږدولو پالیسی ده، او واپس به لیږي. خو چې کله په پاکستان کې د اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د وستلو په اړه پوښتنه وشوه چې حکومت د نومبر د لومړۍ نیټې نه داوی د وستلو پلان لري، نو آیا د دې لپاره څه انتظامات شوي دي؟ ځکه چې اسناد نه لرونکي کډوال هم د لکونو په شمیره کې دي. نو په ځواب کې وزیر اعظم انور الحق کاکړ وویل
یہ ایک ہفتے یا دو ہفتے یا تین ہفتے کا کام نہیں ہے، اس میں صوبوں کے بھی اپنے چیلنجز ہیں، صوبوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں.
دا د یوې هفته یا د دوو دریو اونو کار نه دی، دی کې د سبو خپل خپل چیلنجونه دي چې زموږ سره یې شریک کړي دي. دی کې به موږ داسې په حقیقت باندې مبنی پالیسی عملی کوو چې په یوه صوبه د دې مالی بوج ور نشي، او کوم داسې انتظامی ګډوډې هم رامخې ته نشي.
ایک مخصوص صوبه پہ اس کا فائنانشل بوج نہ پڑے، کوئی ایڈمنسٹریٹو انارکی کی طرف نہ جائے.
تر دې وړاندې د افغان کډوالو شورا په پېښور کې په خبری کانفرنس کې غوښتنه کړې وه چې حکومت دې د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو سره هم ښه سلوک وکړي، او هغوی دې په زور له پاکستانه نه وباسي. د افغان کډوالو د شورا مرستیال مشر او د پاکستان افغانستان د تاجرانو د شریکی ټولنې مشر سید نقیب بچا هغه مهال له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې اوس مهال د پاکستان او افغانستان د حکومتونو د ناسمو اړیکو په وجه افغان کډوالو او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ته زیان رسیدلی دی.
زما دا مطالبه ده د دواړو حکومتونو نه، هم د حکومت پاکستان هم د حکومت افغانستان نه، چې پلیز په خدای د خاطر موږ افغان مهاجرین او موږ تجاران تاسو د سیاست ښکار کوئ. ما په دغه نه ورځو کې چې تورخم بارډر بند شوی دی، په کورونو روپۍ تجاران هم تاوان کړی، په کورونو روپۍ پاکستانی ورونه هم کړی، افغاني ورونه هم کړی، او ملکونه په کورونو روپۍ تاوان کړی. خدای د خاطر موږ د دغه سیاست نه بهر وساتو.
په دې وروستیو کې پاکستان په بیا بیا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو نه د تحریک کی طالبان پاکستان په ضد د کاروایی کولو غوښتنه کړې دي، او پاکستان دریز لري چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې د بریدونو پلانونه جوړوي. خو تیره ورځ وزیر اعظم انور الحق کاکړ په پېښور کې په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې دا خبره رد کړه چې ګنې پاکستان په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان په ضد د کاروایی نه کولو په وجه خپه دی، نو ځکه غیر رجسٹرډ افغان کډوال واپس افغانستان ته لیږي.
یہ نہ میں افغانستان کو ناراض کرنے کے لیے کر رہا ہوں، نہ ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں.
دا ز نه د افغانستان د خپکولو لپاره او نه د هغه د خوشاله ولو لپاره کوم. او چې ماته په سکی خپل غټه په نظر راځي هغه بز کوم. مقصد زمون واضح دی چې مونږ په خصوصي توګه د افغانستان په شمول د ټولو گاونډیانو سره یو قانوني تګ راتګ قائم کړو
کې هم ایک لا فل ریګولیټډ موومنٹ اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ خصوصی طور پہ افغانستان کے ساتھ انشاءاللہ اسٹیبلش کریں گے.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د شمیرو تر مخه دا محل په پاکستان کې 14 لک رجسٹرډ افغان کډوال ډیر دي او په هم دومره شمیره کې په پاکستان کې غیر رجسٹرډ افغان کډوال هم ژوند کوي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغه سپو خپريږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,255، 12,113 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي چې په کوز جنوبي وزیرستان کې پولیسو د غورځنګ د مرکزی کور کمیټې غړی فرمان اختر وزیر پرون د وانا بازار نه گرفتار کړی دی. د وانا د تانې د پولیسو مشر مشال لیډو ته ویلي دي چې فرمان اختر وزیر د ریاستی ادارو پر ضد د وینا کولو په تور په دریم ایم پی او کې پولیسو ته مطلوب و او د گرفتارۍ نه پس پولیسو پټنګ ضلع کې د جنوبي وزیرستان ضلع عدالت ته وړاندې کړی دی. ټنګ ضلع په عدالت کې د فرمان اختر وکیل مشال لیډو ته ویلي دي چې عدالت نوموړی په جوډیشل ریمانډ د ټنګ زندان ته لیږلې دی. تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي عادل شاه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سویلي وزیرستان لوور ضلع پولیسو د غورځنګ مرکزی کور کمیټې غړی فرمان اختر وزیر په اکتوبر 14 د وانا بازار نه گرفتار کړی دی. د وانا سیټي تانې ایس ایچ او ملا نواز مشال ریډیو ته د فرمان اختر وزیر گرفتاری په براکشه په دا رنګ وژاغی ده. دی پښتون ژغورنې غورځنګ غړی عادل شاه د پولیسو له طرفه په فرمان اختر لګول شوی الزامینه په دا ټکیو کې ردوي.
فرمان وزیر تیرا رضا پونک سے پولیس بولا پھر ظلم جبر سرائے دائی گرفتار کو بازور سے پاگن آباد یہ روڑ دوڑا تھا اور پارن سپا پونک سے وہ نن روڑ ٹانگ کا ڈالا تھا پتا بندے سال وہ فائر نے بھی پدوا سے دائی سے کیوں وہ آلریڈی کلیئر ہوا تھا دعا فائر نے چیت کیم دی 2022 پاش رضا گرفتاری ظاہر آ گئی. پتا سے 123 دفعہ دو 153 دو داغا دفعہ لگا ولی دی دمل کا دارے بولا مثال تو ادارے خلاف بیانات کا انتشار پلاوی خدا سے خبر میز نه کړی مې چې څومره حقوق وشتي د پاکستان پایین په دایره کې د نن خپل حق وړي.
د ټنګ ضلع په عدالت کې د فرمان اختر وزیر وکیل عبدالرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې عدالت په جوډیشل ریمانډ فرمان اختر ټنګ زندان ته لا جلای دی. پښتون ژغورنې غورځنګ غړي مشال ریډیو ته دا هم وویل چې د راون کال د اگست په 13 په اسلام آباد کې د جلسې نه وروسته د پاکستان حکومت د دوی غړیو د گرفتاری عمل شروع کړی دی او د پاکستان په مختلف شهرونو کې د دوی ګڼ شمېر غړي گرفتار کړی شوی دی. خود دغه گرفتاری باوجود به دوی د پښتنو حقوق غوښتنه د پوره وخت په لاره مبارزه جاری ساتي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو کې اوریدونکو پښتون ژغورنه غورزنګ په میرامشا کې د احتجاج پر مهال له حکومت د خپلو نیول شو ملګرو د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. پرون د احتجاج پر مهال پی ټی ایم ویل چې هلته د امنیت ټینګښت لپاره ګامونه پکار دي او په وسایلو کې خپل ولس ته حق غواړي. د دې د غوښتنو په اړه حکومت ځایي انتظامي او پوځي چارواکو لاس نه دی ویلي، خو مخکې ویلي وو چې د پی ټی ایم نیول شو غړیو د قانون څخه سرغړونه کړې نو تر پلټنو وروسته به خوشی کیږي. عمر وزیر په دغه اړه نور تفصیل راکړي.
پښتون ژغورنه غورزنګ میرامشا کې پرون د اکتوبر په 14مه احتجاجي لاریون کې حکومت نه د خپلو نیول شویو غړیو خوشی کول غوښتنه کړې. د اکتوبر په 14مه میرامشا کې دوی لاریون وکړ چې د اکتوبر 14مه نه تر درویشتمه یعنی لس ورځو لپاره ځلی انتظامیه دفعه یو سلو سلور سلوی هم اعلان کړی وه او په هر قسمه اجتماع کولو یې بندیز اعلان کړی. غورزنګ په خپل لاریون کې د نیول شویو غړو عید رحمان وزیر، ګلامان او زکیم وزیر د خلاصون غوښتنه کوله. دوی سیمه کې د امنیت ټینګښت، د غلطه قدرتي وسایلو کې ځایي خلکو ته خپل اختیار، له درک کړل شوو خلکو عدالت ته وړاندې کولو، افغانستان سره په پوله تجارت کې اسانتیاوې او نورې غوښتنې هم کړې. د پښتون ژغورنه غورزنګ یو مخکښ حنیف پښتین مشال ریډیو ته وویل چې ملګری یې د سومیاشتو نه بندي خوشی دې کړي، د غلطه وسایل کې خپل ولسته حق غواړي، حکومت یې پورم نه لاریون ته هم نه پرېږدي.
دغه احتجاج کې مشته ریاست ته ډېرې کوټینې ډېرې مسالې جوړې کړې، خو بیا هم چې هغه احتجاج ریکارډ کړو پرشي چې میشه کې مطالبات وي هغه آئینی وي قانوني وي. د عید رحمان وزیر، زکیم وزیر او ګلامان وزیر دغه سره سره چې د وطن کې مسلې او مسایل دي دغه غوښتنه مو هو وکړله. که د میشه په بارډر مسله شوه، د تجارت دغه سره سره، د میشه د وسایل
د غورزنګ شمالي وزیرستان یو بل فعال حیات وزیر وویل چې وړاندې شپږویش ورځې پرلت حکومت سره په خبرو کې پر دې شرط ختم کړی وو چې د غورزنګ نیول شوي ملګري به په یوه اونۍ کې خوشي کوي، خو لا هم د دوی نیول شوو ملګرو درک نه لګي. پولیس ورته په زیات شمېر وتلی وو، لاریون ته یې هم نه پرېښودل. د پښتون ژغورنه غورزنګ دغه احتجاج په اړه حکومت، انتظامیه او پولیسو سره تازه غبرګون نه دی ورکړی. مشال ریډیو هڅه وکړه چې د غلطه د انتظامیه او فوزی چارواکو موقف واخلي، خو چا خبرې نه وکړې. د انتظامیه یو چارواکی هم دومره وویل چې دفعه یو سلو سلور سلویخ لګول شوی، چا ته اجازه نشته چې جلسه جلوس کوي، په خلاف ورزی کې به کاروایی کیږي. د دین وړاندې انتظامی او فوزی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي ول چې د غورزنګ نیول شوو کسانو د قانون سرغړونه کړې، د پلټنو پس به خوشی کیږي. د غورزنګ شمالي وزیرستان رابطه کار عید رحمان وزیر او زکیم وزیر د مې پر درشمه او یو درشمه وروسته لاغه د غورزنګ په وینا سیدګی امنیتی پوسټه باندې نیول شوی ول چې د مېش پګوښتمه خړکمر په خلمانځلو لپاره دوی د غورزنګ یو مخکښ علي وزیر په ګډون ګڼ ملګری د تاخلو تتللی ول چې هلته په امنیتی پوسټه باندې عید رحمان له یو فوزی سرتیری سره په امنیتی پوسټه باندې لفظي شخړه شوې وه. پښتون ژغورنه غورزنګ د خپلو فعالانو د نیولو ضد د جون پر نهمه په میرعلي کې پرلت پیل کړ چې وروسته یې میرامشاه پریس کلب مخې ته وغځوو. د غورزنګ مشر منظور پښتین د جون په 15مه هلته ویلي ول چې د یوې اونۍ لپاره پرلت په دې شرط ځنډوي چې نیول شوي ملګري به یې خلاص شي. د جولای په 14مه بیا د پېښور هوایي ډګر سره نږدې امنیتي ځواکونو د دوی یو بل فعال ګلامان وزیر ونیوو. په دې وروستیو کې پولیسو او امنیتي ادارو د غورزنګ یو شمېر فعالان نیولي چې زنای په ضمانتونو خوشی کړی دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د جنوبی وزستان اپر ضلع مکین مارکیټ سوداګر په سیمه کې د بجلی او انټرنیټ د نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي چې د بجلی درې ساعته وي او د انټرنیټ سہولت خوړشتنه چې له امله کاروبارونه ډېر اغېزمن شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د ورته دغه سہولتونه ورکړي. بلخوا انتظامی چارواکي وایي چې د سیمې اوسیدونکي هلتا په میټرو لګولو باندې رضا شوي دي، نو د بجلی ستونزه به هواره شي. او زیاته کړې ده چې هڅه کوي چې د انټرنیټ د ستونزې د هواري په اړه باندې د اړوند چارواکو سره خبرې وکړي. تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع ماکین مارکیټ دکاندارو نے مشال ریڈیو تا ویلی دی چې په سیمه کې د درې گھنٹے بجلی او د انټرنیټ سہولت نشتوالی په وجہ کاروبار سخت متاثر شوی دی. د ماکین مارکیټ یو دکاندار دا مشکلات په دا رنگ بیانوي.
حاجی شاہ حسین مسجد ماکین شمی دکون دا کریانا پارٹ نمبر مارکیٹ شے بجلی خو درے گھنٹے بھی تقریباً ڈیلی آپ دا سے ٹیم شے وی چاہ دے مش پا چار بدن نرو درمی پا دس باجن آورستے وی نشپے او گائیز پا دا سے ٹیم شے وی چے دے مش پا ضرورات پندن نرو درمی حکومت کی ما خبر آکو جے توس میٹر والا گاوے مش خود 10 سال تقریباً کیم اپریشن و دغنا پوری نام خاروب کی چوٹا پوٹا چا کرو بار دے پاپن دے خار کے پل ضرورتی نہ آنا پی رکی مش تا دیر جیوت مشکلات آئے شلے بدی نہ پتہ گاس په بوکا بندر وګوسی پلوز باندې بجلی دا مشتاز یو تای کو میټر چې باندې ولاګی راز ماکتور ورسین میجو تا تایوري د ټانک نه ولاګی جانډولا سره روغه باندې تاسو تیر شي می بالکل په تایوري
د ماکین مارکیټ تاجرونه اتحادیه مشر ملک ریاض ماسید غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومتي چارواکي دا په سیمه کې د انټرنیټ سہولت دا زر بحال کړي.
انټرنیټ نشته دی دغه د درې میاشتې نه وروسته بند دی. وروسته پورې په تحصیل مکې چې داسې یوه واقعانه دوشړه شوې چې هغه حکومت په سطح وي یا د عوام په سطح یا د قوم په سطح ته غټ نقصان جوړ شوی وي. نور ګورې ځینې لرې لرې پاغري نقشې په حالات پاس کې چې خو مطلب چې بالکل مېزمانی وي سره لکه علاقه کشلغول آئے په بجلی پورې تړلې دی چې مشرتان لټینا میټینا وي بجلی وي رنګینی وي سره تړلې دغه سې امن هم ورسره تړلی دی چې مطلب تیاري وي په تیارې سې غوښۍ ماحول وي چې بیا رڼایي محروم بجلی ہم 24 گھنٹے سے کم از کم 12 گھنٹے انٹرنیٹ 24 گھنٹے 3G 4G بحال شی.
خود سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر اشفاق خان مشال ریڈیو تا وویل چې په ضلع کې خلک د بجلی میټر لګولو ته راضی شي بیا به د دوی د بجلی لوډ شیډنګ مسله به هم حل شي. د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو ضلع ته د 12 گھنٹو بجلی ورکولو او د انټرنیټ سہولت زر بحال نه کړي بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو د خبرونو رپورٹونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ځایی او نړیوالو رسنیو لپاره د اخلاقو ضابطه جوړه کړې ده. کمیشن د مبصرینو لپاره هم په دغه اړه باندې ځینې قوانین جوړ کړي دي. تر دې وړاندې کمیشن ویلي وو چې انتخابات به د جنوري په خیری ونۍ کې ترسره کوي، خو تر اوسه دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې او نه په ملک کې انتخابي ماحول جوړ شوی دی. ډېر خلک اوس هم په لنډه موده کې د انتخاباتو د کېدو په اړه شکمن دي. په دغه اړه باندې له اسلام آباد د مشال خبریال راشد خټک نور تفصیل راکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن سمو د وړاندې ویلو چې انتخابات په جنوري په اخرنۍ هفته کې کیږي. الیکشن کمیشن په 13 اکتوبر د رسنیو او مبصرینو لپاره ضابطه اخلاق هم جاری کړه، خو ډېر تجزیه‌نگران او د ځینو سیاسي ګوندونو مشران تر اوسه د زر انتخاباتو کې دوه پاړه باوري نه ښکاري او د شکونو اظهار کوي. تحریک انصاف، پیپل پارټي، عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوام پارټي د زر الیکشن کولو غوښتنه کوي، خو مسلم لیگ نون لومړی د ملک اقتصاد او نورو ستونزو د هوارولو خبره کوي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې په جنوري کې انتخابات کول ځکه مناسب نه دي چې د ملک په ځینو سیمو کې واورې کیږي او خلک پولنګ سټېشنونو ته نشي تلای. په دې حق له په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه‌نگار امیر وسیم مشال رادیو ته وویل،
ایک انسرٹینٹی ہے الیکشنز کے بارے میں جو لوگ باتیں کر رہے ہیں.
الیکشن پر بارہ کے غیر یقینی صورتحال دے خلق خبر کی چپت نشتے الیکشن بکی گی ہم او کنا بکی گی. انتخابات و ماحول ہم نہ دے جوڑ شوے دا زنو سیاسی مشرانو بیانون نہ ہم دا سیخ کری چھ دوی فی الحال پا ملک الیکشن نہ غوری. الیکشن کمیشن تا پکار دا چھ دا انتخابات لپر دا کی کنیٹا اعلان کی او دا غیر یقینی صورتحال ختم کری
الیکشن کی ڈیٹ کو اناؤنس کرے تاکہ جو اس وقت انسرٹینٹی ہے اس کو ختم کیا جائے.
خو ځینې تجزیه‌نگران وایي چې انتخابات کول د وقتدارانو مجبوري ده ځکه چې په دوی د نړیوالو لخوا ډېر فشار دی. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان وایي چې انتخابات به خامخا کیږي. د مشال رادیو ته وویل،
زما په خان به الیکشن کیږي خو ډیلی دی. ډیفینیټلی 2024 ما ویلی پای کې به خامخا الیکشن کیږي. ها چې کم دی جنوري فروری یاد کړی پای کې اوټ اف کوېشن دی. په پاکستان کې چې کلم الیکشن شوه دی هغه څنګه شوه دی هغه باندې هم ډیسکشن ته اجت نشته. اوس ډیر کوارټر وای چې نن شریف راځي نه به الیکشن کیږي. ان دا هم د هغه سټریټجی صدا چې خلک د هغه حواله سره تیارې ونی کی د خلک پبلک پرسپشن دا سه جوړی چې خلک وی الیکشن خو اسیم نکیږي. ان تاسو خپل هغه بیسیک گراس روټ لیول باندې اکار
قلم نگار او پیښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد ډاکټر عرفان اشرف هم شفاف انتخابات ملک د ورپېښو ستونزو حل ګڼي، خو دا هم وایي چې شفاف انتخابات او رښتونی سیاست په پاکستان کې ډېر ګران دی. د دې سوال په ځواب کې مشال رادیو ته وویل،
ملک پورا واک باغ دور سکوم دا آغا فوج سر دا او پا دو وقت سارا سیاسی کمان شتانا تو کم نشتا. سیاست یو قسم تا دا ہائیبریڈ نظام پا نمی ونے ڈیزولف شو. شاید خاکان عباسی پہلا ہائیبریڈ وزیر اعظمو آغن اپس مو بیا وہ قتلو سے دا عمران خان را تک سکومو بیا آغن اپس شہباز شریف را تکو تا ٹول آغا ہائیبریڈ نظام دا کم دلان دے سیاست بالکل ڈیزولف شو، ختم شو. ہاں کدا اس بیا سیاسی خلق دا سے توام روالی زان کے او زان منوئی خدا خبر
دا. د الیکشن کمیشن د ضبط اخلاق تر مخه خبریالان او مبصرین پولنګ سټېشنونو ته د تک لپاره باید د الیکشن کمیشن اجازتنامه ولري. دوی به د پاکستان د سلامیت او د خلکو د بنیادي حقوقو خیال ساتي. دوی به د کوم امیدوار یا سیاسي ګوند حمایت نه کوي. د نظریا پاکستان او د ملک د سلامتیا خلاف مواد به نه نشروي او د قومي ادارو او د عدلیه د ازادۍ خیال به ساتي. که داسې ونه کړي نو اجازتنامه به ترې بیرته اخیستل کیږي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
راشد خټک راپور مورده اوریدونکو او عمدغه سره مونږه د رواني خبري غړې نیمایت رسیدلیو. راځي چې د دې وخت مهم خبرونه اورو. د د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وایي چې حکومت په هیواد کې ډیرا رجسٹر افغان کډوال په زور نه وباسي. نوموړي دا خبره پرون په پېښور کې یو خبری کانفرنس ته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نگران حکومت هغه غیر ملکی کډوالو ته چې اسناد نه لري د نومبر تر لومړۍ نیټې خپل هیواد ته د ستنېدو امر کړی دی. عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړي پرمان اختر وزیر په جوډیشل ریمانډ د ټانګ زندان ته استولې دي. چارواکي وایي چې پرمان اختر وزیر د ریاستي ادارو پر ضد د وینا کولو په تور پولیسو ته مطلوب و نو ځکه یې نیولې او عدالت ته وړاندې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د خپلو نیول شوو غړیو د خوشي کولو لپاره احتجاجي لاریون کړی دی. د بلوچستان په تربت کې ناڅرګند وسلوالو شپږ مزدوران وژلي دي. چارواکي وایي چې دغه مزدوران تیره شپه په سیټلایټ ټاون کې د یو ځایي ټیکهدار په کور کې ودو چې وسلوالو ورباندې ډزې کړې دي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. د افغانستان د بغلان ولایت د مرکز پلی خمری په یو جماعت کې 14 لسګونو کسانو ته مرګ جوبله اړولې ده. دغه ولایت لپاره د طالبانو د حکومت امنیه کمانداني وایي چې 14 پرون د جمعې د لمانځه پر مهال د شیګانو په امام زمان جماعت کې شوې ده. داعش وسلوالې ډلې د برید ذمواري منلې ده. نن په زرګونو فلسطینیانو د اسرائیلي ځواکونو د احتمالي ځمکني برید له کبله د غزې د شمال څخه کډې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل په هغه سیمه هوایي بریدونه نور هم زیات کړي دي. اوریدونکو راځو یو شمیر سیمه ایزا او نړیوالو چارو ته. نن په زرګونو فلسطینیانو د اسرائیلي ځواکونو د احتمالي ځمکني برید له کبله د غزې د شمال څخه کړې کړې دي. اسرائیل ژمنه کړې ده چې د حماس وسلوالې ډلې لخوا د غبرید په غچ کې به دا ډله له منځه یوسي چې په نتیجه کې شاوخوا 1500 اسرائیلیان ووژل شو او نور یو شمېر یرغمل شوي دي. بل خوا د غزې چارواکي وایي چې د حماس تر ولکې لاندې سیمو کې د اسرائیل د هوایي ځواکونو په بمباریو کې تر اوسه شاوخوا 1300 کسان وژل شوي دي. تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
په زرګونو فلسطینیان د غزې ترنګ له شماله نن تښتېدلې دي. دوی د اسرائیلي ځواکونو د ځکنیو عملیاتو له ویرې سیمه پریښې ده. پر دې سیمه اسرائیلي ځواکونه اوس ته حواله لارې بمباري کوي. اسرائیل د غزې په شمال کې خلکو ته پرون خبرداری ورکړی وو چې په 24 ساعتونو کې د غزې جنوب ته ولاړ شي. اسرائیل ویلي دي چې په سیمه ایز وخت د مازدیګر تر 4 بجو چې کوم کسان کډې باروي څه نه ورته وایي. رویټرز اژانس په غزه کې د فلسطینیانو د روغتیا وزارت په وینا نن خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرائیلي ځواکونو د بمباریو له امله لږ تر لږه 340 تنه فلسطینیان په غزه کې وژل شوي دي او تر زرو ډېر ټپیان شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت د راپور له مخې په وژل شویو کې لږ تر لږه 126 ماشومان او 80 ښځې دي. اسرائیل یو اونۍ وروسته تر دې چې حماس ډلې ناببره پر اسرائیل حمله وکړه پر غزې ځمکني عملیات د دې سربېره شروع کړل چې ملګرو ملتو خبرداری ورکړی دی چې د غزې د نږدې نیمایي استوګنو بې ځایه کېدل به د ناورین سبب شي. د حماس تر رسنیو دفتر وایي چې الوتکې پر هغو موټرو ډزې کوي چې د جنوب خواته ځي او تر اوسه په دغو موټرو کې تر اویا ډېر کسان وژلي دي. اسرائیل وای چې په غزه کې موقتی عملیات پیل کړی دي چې وسلوال وځپي او هغه یو نیم سل اسرائیلیان پیدا کړي چې د حماس وسلوالو ونی مخکې له اسرائیله تښتولي دي.
راپور مورد اوریدونکو د افغانستان د هرات زلزله ځپلي وایي مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د سیمې زلزله ځپلي کورونه نه لري او په زیاتېدونکو یخنۍ کې په خیمو کې ژوند کوي. پینې حال کې د نړیوالو مرستندوی ادارو کارکوونکي ویلي دي چې زلزله ځپلي طبي مرستو ته هم اړتیا لري ځکه چې ډېری زلزله ځپلي پکې ناروغه شوي هم دي. په دغه اړه باندې تفصیل ملیحه امیرزاده راکړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د هرات ولایت زلزله ځپلو سره مرستې روانې دي، مرستندویا ادارې وایي هلته د خوراکو او اوبو کمی دی، هوا سړه شوې ده او ډېر کسان علاج ته ضرورت لري. په افغانستان کې د سرې میاشتې کارکوونکي وایي ډلې خلکو ته خدمت رسوي. حکمت الله محمد هم یو له هغو کارکوونکو دی.
عموماً چې موږ ته مریضان راغلي تقریبا 200 نفر شاوخوا چې دغه درې ورځې کېږي موږ ته دوي کړي. په اول قدم کې خو مریضان چې وو په سیتامه کې وو، وروسته چې هغه مریضان مشترط راغلي دي نو اوس موږ دلته موجود وي شپه او ورځ موږ دلی یو د خلکو په خدمت کې.
د سرې میاشتې کارکونکي عبدالرزاق وای چې خلک بیلابیلې ناروغۍ لري.
خلک بیلابیلې ناروغۍ لري لکه د معدې، ځکه چې سم خوراک او پاکې اوبه نه لري. په دوی کې ځینې نمونیا لري، ځکه چې د ورځې دوی کار کوي او د شپې ډېره یخنۍ وي. د ځینو بیا ستوني خراب دي، ځکه چې خیمې نه لري. زیاتره ناروغان بوډاګان دي.
د اکتوبر په 11مه په هرات کې دویمه زلزله وشوه. په هرات کې د اکتوبر 8مه په زلزله کې د ځایي چارواکو په وینا لږ تر لږه 27 کسان وژل شوي او تر 2000 زیات یې ژوبل کړي دي. د خوړو نړیوالې ادارې یو چارواکي فلیپ کرافت په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي.
موږ چې په افغانستان کې څه وینو دا د ناورین د پاسه بل ناورین دی. اوس مهال راسره 15 میلیونه کسان داسې دي چې نه پوهیږي خوراک به یې له کومه راځي. د خوړو نړیوال پروګرام د فنډونو د کمی له امله یوازې 3 میلیونه کسانو ته مرسته رسولی شي. نو ځکه موږ په نړیواله ټولنه غږ کوو چې د افغانانو مرسته وکړي، ورسره ودرېږي او د خوراک نړیوال پروګرام ملاتړ وکړي.
په عین حال کې زلزله ځپلي وای له سختو حالاتو سره مخامخ دي، نو ځکه د مرستې غوښتنه کوي. نعیم الله فدایي چې یو له زلزله ځپلو دی وای:
موږ دلته نور ژوند نسو کولای. موږ د طالبانو له حکومت او نورو هیوادونو غوښتنه کوو چې دا ستوګنی ځای راته جوړ کړي او مرسته راسره وکړي، ځکه چې موږ ډیر غریب یو.
د هرات په زلزله کې د ډیرو خلکو کورونه خراب شوي دي او مجبور دي چې د شین اسمان لاندې په خیمو کې پاتې شي. خو زلزله ځپلي وای په خیمو کې ژوند ډیر سخت دی. ظرف شاه له حکومت د مرستې غوښتنه کوي:
موږ له حکومت غواړو چې کور راته جوړ کړي. موږ سره هیڅ نه دي پاتې. هر څه مو چې وو تر ملبې لاندې شوي دي. تاسو ګورئ چې موږ کړیږو. موږ کور نه لرو، نو چیرته لاړ شو؟
د افغانستان د روغتیا نظام چې زیاتره په بهرنۍ مرسته ولاړ دی، د طالبانو د واکمنې دو وروسته د 2 کالو راهیسې له ستونزو سره مخامخ دی.
د مریحا مرزا د راپور مورده اوریدونکو، د تورخم په لار له پاکستان افغانستان ته د کډوالو د اوریدو لړۍ توند شوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې هغه افغان کډوال چې اسناد ورسره دي د واپسې پر مهال ورته د کس په سر 315 ډالره نقد مالی مرسته ورکوي. خو هغه کډوال چې اسناد نه لري دا مرسته نه ترلاسه کوي او ځینو یې مشالېډو ته ویلي د جمی په دورشل کې وطن ته روان دي او د مرستو یې څوک نشته. فرحات شینواری تورخم ته ورغلی وو. نورحال داغي په رالیګلی راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR او د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په تورخم دروازه دا مهال 2 قسمه افغان کډوالو ستنېدو عمل روان دی. یعنی یو رجستر شوی کډوال چې PUR کارډ لري دا په خپل خوخه روان دی، او دویم هغه کډوال دی چې اسناد ورسره نشته او د پاکستان حکومت ورته امر کړی چې زر تر زره دی له دې ملک ووځي. دا کډی له سند، پنجاب او خیبر پختونخوا مختلفو زلونه تورخم ترسی او بیا درېونه تر 500 ساعتونو پورې په گاډو کې انتظار وباسي او نوملیکنې نه پس افغانستان ته د وختو اجازه ورکوي. د پاکستان مختلفو برخو نه تورخم ته کډه شو ځنی افغان کورنۍ غړو مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړي او دوی وایي:
نوم یې ضیاءالحق، موږ رالو سیالکوټ نه رالو، روان یو خپل وطن ته. زندگی و بچوں سکولونه ویل سبقونه ویل
افغانستان
مطابق
امداد
ماشومان
ماشومان هم سی چه من کم زیو چر تروان
دی ماشومان هم دست پتن لگی گی چه منگا چه تروان کی دو چه شبا کنو چه شبا خرو چه شبا کنو
پا تورخم که ده ملگر ملتونو ده کدوالو اداره یو چارواکی عمران خان مشال ریڈیو تا ویل چه دو یوازه پیوار کارد لرون کو افغان کدوالو سرا ده ستنیدو پر محال مرست کوی
documented families di the UNHCR documented POR card holders munga da deal ko ji
nodi panadrauzi da kasanam odila munga per head per individual $375 work the card pasar UNHCR wala
undocumented da munga na deal ko da mung sar related na di ji
zamunga da che kam ji kana UNHCR patru che kam ji di da gado na kushi panadre bande proper interview ki obiazi
په تورخم کې د کسټم چارواکو د شمیرو تر مخه د اکتوبر شپږمې نیټې څخه تر دولسمې نیټې پورې د افغان کډوالو خواوشا 3500 ګاډي په تورخم دروازه افغانستان ته وړېدلې چې په ځنې ګاډو کې درې او څلور کورنۍ هم سورې وې. د اکتوبر په درېمه نیټه د پاکستان د کورنیو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي په یوه خبري کانفرنس کې په غیر قانوني توګه پاکستان افغانستان کې میشت افغان کډوالو ته اعلان کړی و چې نومبر لومړۍ نیټې نه مخکې دی پاکستان نه ووځي. د پاکستان ریاستی او سرحدي امور وزارت سفران د اکتوبر په لسمه نیټه ټولو واکمنو ادارو ته امر کړی چې پی او آر کارډ او افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال دی نه څنګوي او د هغوی د ګرفتاریو نه دی ډډه وکړي او په زوره به افغانستان ته نه ستنوي بلکې خپلې خوښې ته دې پرېښودل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر تر مخه دا مهال په پاکستان کې خواوشا 4,00,000 رجستر افغان کډوال ژوند کوي، خو بیا په لکونو شمیره کې نارجستره کډوال هم پکې شتون لري. دا نارجستره کډوال وای چې کله 2020 کې په افغانستان طالبان واکمن شول نو په زرګونه شمیره کې نور افغان وګړي هم د خپلو ځانونو خوندي نه احساسولو له وجې په مختلفو لارو د بغیر اسنادو پاکستان ته داخل شوي چې په شمیره کې اضافه شوي. په دې وروستو کې د پاکستان امنیتي ادارو تور پورې کړی چې افغان کډوال د بدامنۍ په پیښو کې لاس لري، خو بیا افغان کډوالو دا تورونه رد کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په پکتیا کې د ځنغوزیو کاروباریان او سوداګر غوښتنه کوي چې د چین په ګډون بهرنۍ نړۍ ته د ځنغوزیو د صادرولو اسانتیاوې برابرې شي. همدارنګه په افغانستان کې پر ځنغوزیو له لوړو مالیو هم شکایت کوي او زیاتوي چې په دې ټیکسونو کې د ځنغوزیو سوداګرو او کسانو ته څه ګټه نه پاتې کیږي چې په غرونو کې د همدې یو فصل څخه د کورنیو اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. په دغه اړه باندې تفصیل نجیب الله الوخیل راکړي.
که څه هم سږ کال په پکتیا کې د ګلۍ او نباتي ناروغیو له کبله د ځنغوزیو حاصلات لږ دي، خو کاروباریان وایي اړوندې ادارې دې هڅه وکړي چې د چین په ګډون بهرنۍ نړۍ ته د صادرولو یوه لاره چاره جوړه شي. دوی همدارنګه غوښتنه کوي چې په ځنغوزیو د مالیې هم لږې شي. د دوی په وینا لوړې مالیې نه یوازې د ځنغوزیو سوداګرو، حتی هغو خلکو لپاره هم په زیان دي چې د خپلو کورنیو د اړتیاو پوره کولو لپاره د همدې ځنغوزیو حاصلاتو ته پوره یو کال انتظار کوي. د پکتیا اوسیدونکي سید خان مشال رادیو ته وویل
جلغوزیو دغه سی ګټه ده چې ګټه په ګټه نه ګډیږي او توان په توان نه ورګډیږي. کچېره حکومت دغه سی یو سیستم ورته برابر کړي چې نورې نړۍ ته په خره دغه جلغوزی صادیر شي او دوی باید د تجارانو لاسنیوي وکړي تر څو هغه هیلي چې د جلغوزیو تجاران لري یا د غرونو ولای لري هغه مسل هیلي او د دوی ور پرکړي وي.
د پکتیا یو بل اوسیدونکی ملک رئیس خان وایي د جمهور ریاست په تیر نظام کې د زنغوزه او مالیات نیمو، خو اوس ورڅخه پوره مالیات اخیستل کیږي.
تیر جمهوریت په وخت کې نیم مسول و، اوس پوره مسول خلی کنه. په کوم سره دا یې خګړو کی چې موږ دا پروسس خلاص شي چین سره ګمرک په کام کې لګ مسول په کام کې نو دا تجارت او دا د غرو ولا خلکو ته بلګه پیدا کی وشي او کدا مسول وي دا ګمرګوره وي به ته د تجارت څخه پیدا شته نو دا د غرو ولا څخه پیدا شته.
په افغانستان او په ځانګړي ډول پکتیا کې تر اوسه هم د پخوا په شان په دودي زبنه د زنغوزي غوټي را شو کیږي چې دنګ ونو ته خطر لګواخه خالی نه دي. شیر چې د شاوخوا سلويختو کلونو راهیسه د زنغوزي کاروبار کوي وایي
ضرورتونه څنګه لارښته
راته خو استانه چستانه زه مجبور یو بس په پلوسو په ډونګوي سره وایو پلوسوي سره کوم متوي مجبور دي دا زغوندا چې خسي ډان شي جوړ شي خسي مناسب جوړ شي د هدمر ایبران اورا کا خاکې زوندا غټي یار شپ سره غټي
بلدل ته زوی چارواکی اموي د بیلابینو لامنونو لکبله د نورو کلونو په پرتله د زنغوزه یو حاصلات لک شي خو کیفیت نه دی زیانمن شوی د کرنی رئیس عبدالرؤف سید ول
په پکتیا ولایت کې سکل د زنغوزه حاصلات تقریبا د نورو کلو په نسبت باندې 50% کم شوی دی او د دې ترڅنګ بازار موندنې برخه کې د تجارت او د وزارت تجارت له خوا نه هلې ځلې روانې دي ان شاء الله خارجي هیوادو ته زیات کوشش روان ده چې اکثره زنغوزي خارج هیواد ته په ښه قیمت سره انتقال کړي
د افغانستان نه ولایتونه له هغې جمله په پکتیا پکتیکا خوست کونړ نورستان لغمان کاپیسا د کابل په سوربی او د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې د زنغوزي لږ یا ډېر حاصلات کېږي څو کاله وړاندې له کابل وروسته د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د زنغوزیو د پروسس و فابریکه هم فعاله شوه چې په هغې سره د زنغوزیو پروسس او بسته‌بندي معیاري او سټنډرد باندې خپله کړه خو بهر ته یې د صادرولو چاره له پخوا نه د یوې ستونزې په توګه پاتې شوې ده
نجیب الله لو خیر د پکتیا نه راپور راکو په داسې حال کې چې د پاکستان پارلیمان د 15 آئینی ترمیم په منظورولو پخوانی قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخه ګرځولې دي او هلته د هیواد اساسي قانون غځولې دي په شمالي وزیرستان کې اوتمانځي جرګې د قبایلي دود دستور د لاندې په ځینو ځایي وګړو جرمانی لګولې او د ځینو د کورونو د ړنګولو پریکړه کړې ده آیا د اساسي قانون او عدلي موجودګۍ کې یو مقامي جرګه د چا د مرګ او ژوند او یا دغه د کور د ړنګولو واک لري په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې وو
د پاکستان پارلیمان په کال 2013 کې د 15 آئینی ترمیم په منظورولو سره اف سی آر لمنځه یوړو او په خوانې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخه وګرځولې د دې په نتیجه کې د غلطه د پاکستان اساسي قانون وغځول شو او د عدلی او پولیسو د نظام په ګډون د نورو سرکاري دفترونو په پرانستو لاس پورې شو اوس هم ځینې سیمې داسې دي چېرته چې مهمې فیصلې ځایي جرګې کوي چې پکې یوه د شمالي وزیرستان د اوتمانزو جرګه ده په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې له وزیرستانه د سیاسي او ولسي چارو شنونکي ډاکټر محب وزیر وویل چې په قبایلي ټولنه کې دې رقم جرګو مهم کردار لوبولې دي او په لږ وخت کې لوی لانجې هم هواري کړې دي خو چې کله دغه غلطه د پاکستان اساسي قانون وغځید نو باید دا جرګې د خلکو د ژوند او مرګ ناموس او جائیداد د لانجو پریکړې ونکي
دا مرکه دا سوي چې دا یو سلوختای جوړ کی نو سلوختای مقصد دا دی چې په خوا و سلوخ کسان وټکل غنه ضروری نه ده چې هغه کې سلوخ کسان وي ځنه کې مثال شل کسان هم کې دي شل سم کې دي یا ځنه کې سلم کې دي 200 هم کې دي خو نو می ولا سلوختای وي دا خو بالکل پیور قبایلی معاشره کې چرته چې قانون نوی آئین نوی عدالت نوی وکیل نوی دلیل نوی پاغه وختونو کې بیا دا یو کرامت شی وو خو چې کله مثلا عدالت شته دی قانون شته دی آئین شته دی نظام شته دی یو سرکاري نو بیا ما په خیال په دې کې د سلوختی د کنسپټ بیا ٹھیک نه دی
اوتمانځي جرګي روان کال د جولای میاشت راهیسه سیمه کې د خراب امنیت او هدفي بریدونو پر ضد غونډې پیل کړي خو وروسته یې د یو ځایي خبریال د کور نړولو پریکړه وکړه او سیمه کې د پولیو ضد کمپاین باندې هم بندیزونه ولګول د وزیرستان یو اوسیدونکي او د پاکستان جمهوری غورځنګ یو فعال عادل داوړ وایي چې جرګي ور باندې په دې وجه 400,000 روپۍ جرمانه لګولې چې هغه په پیښور کې د پاکستان د فوج د سرلخکر په مشرۍ په یو غونډه کې ګډون کړی وو
د دې جرګې کم اصلي مقصد دی دغه دلته کې چې کم مرجر شوی دی یا د کم د قانون عملداری دا دغه ریورس کول غواړي یو سم مخصوص دغه هم نشته ټارګیټ هم نشته چې یو واضح مقصد یې وي ټارګیټ یې وي چې دغه د پاره دوی کار وکړي
چې کومه جرمانه په ما باندې لګولې ده هغه 20,00,000 روپۍ جرمانه را باندې لګولې ده او راته ویلي وو چې کستا جرمانه را نه وړه نو بیا موږ ستا کور نړو
بلخوا د اوتمانځي جرګې مشران وایي چې تر کومه جرګه روانه وي او سه پریکړې ته نوي رسیدلې نو د سیمې سیاسي او ولسي مشران به سرکاري دفترونو ته نه ځي او د سرکاري او فوجي چارواکو سره به ملاقاتونه هم نه کوي آیا دا جرګې قانوني دي؟ په دغه اړه د قانوني چارو یو پوه عتیق داوړ وایي چې د جرګې متنازع پریکړو قانون د خپو لاندې کړې او په خلکو کې بېقراری پیدا کړې ده.
د دې چې کوم حرکتونه دي یا کوم فیصله دي، دا د پاکستان د آئین آرټیکل 4، د آرټیکل 9، آرټیکل 10، آرټیکل 14، آرټیکل 15، آرټیکل 23، آرټیکل 25 چې کوم دا دغه شدید خلاف ورزی روانه ده. او موږ ته تشویش په دغه بونده ده چې سټیټ چې کوم دا مکمل په داسې بونده خاموش ده. بیا په یو طرف باندې د پابندۍ لګولې دي چې سکوی په خپل مینځ کې مړی نه سره کو چې چا دښمنات ته، او نه به سکمو ملې سره کو د مځکه ولا. په بل طرف باندې دغه چې کوم نامعلوم خلک دي دارچکشي وزیرستان عوام ته چې کله څه نقصان ورسي پابندۍ بیا اتمونځي جرګه چې کوم دو خاموشي اختیار کو.
په دغه اړه مو د اتمانځي جرګې د مشر ملک نصر الله وزیر او شمالي وزیرستان د ډیپټي کمشنر منظور اپریدی سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. البته د اکتوبر په 10مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر روخانزیب وویل چې هیڅ چاته د قانون څخه د سرغړونې اجازه نه ورکوي.
دا مشال ریډیو ده. که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی.
خراب موسمیتی بدلون د مومندو د انساني ژوند تر څنګ په کروندو، ځنګلي ځناورو، مرغیو، قدرتي بوټو هم ډیر اثر پرېښی دی. مقامی خلک وایي چې دغلته به قسمه قسم مرغۍ وي، د ځنکو په نوم به په مسالو کې استعمالیدونکي خوراکونه کېدل، شنې میوې به کېدې، خو د بارانونو د نشتوالي او د اوبو د ذخیرو د نشتوالي له کبله دغلته اوس ځناور او مرغۍ شتون یا خو لري نه او یې شمیر ډېر زیات کم شوی دی. د مشال لیډو خبریال شانواز ترکزی د مومندو په بیلابیلو سیمو کې د خلکو سره خبرې کړې دي او دغې نه پوښتنې کړې دي چې د ماحولیتي بدلون دغې په ژوند او دغې په کر کرونده سا اثر دی. راځئ چې په دغه راپور کې وو.
په مومندو کې د هلال احمر څنګه د موسمیاتي بدلون ضد پروژه شروع کوي. د هلال احمر یاسري میاشتې مشران وایي د دوی په ترتیب شوي پروګرام کې په خلکو کې د بیدارۍ مهمونه او ځینو ځایونو کې د باراني اوبو د ذخیره کولو وړې منصوبې شاملې دي. په مومندو کې د تیر یو لسیزې راهیسې د بارانونو د کموخ شکایتونه کېږي. خلک وایي دغلته به وړاندې ځنګلي بوټي داسې ګڼ شمېر کې کېدل چې د دوی به په ډېره خېګړه کېده، خو نن هغه نشته. د امبار د سیمې مقصود خان مشار لوی ته وویل د دوی سیمه غریزه ده، نو دغه تب کوم رقم شان کېدل
مومانه به ته ویلا هغه کې به وړي وړي دانی وې شي ترشون کې غونډه کې دانی به وي. نن زبا موږ در په یو میوه موجود ده ګورګوره او ته ویل شي باقي د کاغذ شي سپیرکې شي د کورکمن شي دا به مخ کې موږ ته ملې ویدل دا وس چې کوم دا په دوکانونو کې لیا په سي بازار ته ځي. ډېرې دي سیمه غي وي چې هغه ورکه شي، مثلا کورکوړه، بجوناکا. بجوناکا خو یو دغه سره ورکه شو د بوټي سره چې مثلا چنار ختم شو، زړیانک به ته موږ وایو داس یو ګونګای به وو هغه به د بل یو خراری او مرغۍ وو ډېره مشهوره او پاغیب سی به د لکان پرې جالو سی به ګرځېدل سل کې د هغوی د بچو هغه تماشه به کوله.
په مومندو کې شاوخوا لس باراني بندونه دي چې پکې یوازې د پړانګار د خورشید په نوم بند کې اوبه شته، ولې نورو بندونو کې د بارانونو په وخت اوبه جمع شي چې څه یو کار او یا تر دغه کم وخت کې هم په دغه باراني بندونو کې اوبه بیا وچې شي. د پنډاله د سیمو سیدونکې رحیم شاه مومند مشال ریډیو ته وایي دوی چې ماشومان خپلو مشرانو سره به ښکار لتل، خو نن یې د سیمې غرونه شاړ او وچ ولاړ دی، ځکه اوبه نشته، بوټي نشته، او مرغۍ او ځناور یا خو ختم شوي یا بیخي کم شوي.
پاغې کې هر قسم ځناور تر دې حده پورې چې دا کم سارانې چې ستمنګ ویو، نو که دغه سارانې دلته دومره تعداد سره وي چې خلک به دلته ښکار نه راتلو. د مشران نه اورېدلی دي چې په مازیګر ټایم کې به دا زرکان او دا سیسیو دا سیزونه به زموږ په دې کورونو کې او په دې چم گاون کې چې د کلو علاقې نن په دې کې به ګرځېدل. نن هغه مارغان نشته دی. نن دلته
دوه کاله وړاندې د اوبو د وسیلو د وفاقي وزارت لخوا په جاري شوي رپورټ کې دوی لیکلي وو مومندو کې ځمکه اوبه شاوخوا 50 فوټه لا جوړې شوې دي، ځکه دغلته د اوبو د ذخیرې او د بارانونو کمې دي. د مومندو په جنوبي اړخ ورڅک بند په 1960 لسیزه کې جوړ شوی، ولې نوې جوړېدونکې مومند بند هم د مومندو په منځني تحصیل پنډیالې کې جوړېږي. د ورڅک نه یو نهر مومندو ته غځېدلې، ولې د مومند بند نه هم یو نهر جوړېږي. خو د فردوس خان صافي په خبره په کار ده چې د غرونو په درو کې بارني بندونه لا زیات جوړ شي.
په لګ ډیر بوټي شو په غرونو کې غم مو شو د خلکو تدسکلو بنو پوره کیږي. دلته د سې علاقې سره چې اغلته اوبو دیو کیلومتر نه په سرونو په گاډو کې راوړي، نو دغه سره د انسانانو سره سره په مرغو باندې هم زیات اثر شوی دی. هغه مرغۍ چې د کابل نه براتلې او یا د نورو مختلفو ځایونو براتلې هغه مرغۍ اوس نشته مکمل، بس هغه دلته کم چې د علاقې د غدي منچو ته چیرچونی وي یا خارونه کې وي هغه شته دی.
د سری میاشتې څنګه لخوا د موسمیاتي خراب بدلون ضد مهم به څنګه وي دغه څنګه د محمد مشر امجد علي مشال ریډیو ته
سکول کالجز دی کاغا کمیونٹی دا عام بازار دے کاغا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن دے کاغا مدرسہ دا مختلف وزینوں کی زمنگ دا پلاننگ شتا دے زبا دا ہم جی 95% خلق دے نا بالکل ندی خبر چہ دا سمر کنسیکوئنسز اس کی دا کلائمیٹ چینج او نتیجہ دا کوشش زمنگ دا دے چی من خلق پدے مانے آگاہ کو چی چکم پلاسٹک بیگز دی چې د دې استعمال کم شي یا ختم شي. د دې کې موږ یو آیډیا د نوې رین واټر هارویسټینګ ورته وایي. هغه موږ کې موږ دا کوو چې د باران چې کمی اوبه ضایع کیږي عام طور باندې هغه موږ ستور کوو.
د محمد دو زراعت محکمې وړاندې وختونو کې مشال رډیو ته ویلو هغه کروندې چې دغه طبقه دي هغه کې به ګنی، جوار، کوکنار، د میوو بوټي او ځینې داسې چې اوبه زیاتې غواړي شاملو. وز د زینو فصلونو کرونده ختمه شوه ول د زینو کرونده بیخي کمی شوه. محمد کی وس کوکنار د حکومتي او د زینو نړیوالو ادارو د کوکنار ضد مهمونو نه پس نه کرل کیږي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پی خبر.
شانواز ترغزه راپور مور د اردن کو د اکتوبر په 12مه په نشتر حال پی خبر کې مفکوري کلتوري مرکز ته د موسیقي د پروګرام وړاندې کول اجازه ورنکړل شو. په پاکستان کې په هیڅ ځای کې په موسیقي بندیز نشته، نو بیا دلته ولې دا کار وشو؟ د مفکوري مشران وایي چې هغه د اسنادو د ویش پروګرام لاره چې په اخره کې موسیقي هم وه، خو انتظامی د موسیقي د پروګرام د وړاندې کولو اجازه ورته ورنکړه. په دغه اړه باندې تفصیل د وسیم سجاد پر راپور کې و.
د مفکوره سیړنیز مرکز لخوا د عدم تشدد د ورځ نمانځلو په مناسبت د اکتوبر په 12مه په پیښور نشتر حال کې د موسیقي او انځوریز نندارتون پروګرام وربلل شوی و، خو ځلی انتظامیه د دغه پروګرام کولو اجازه ورنکړه. د مفکوري سیړنیز مرکز د انتظامی غړي جاوید ثاقب مشال ریډیو ته وویل پروګرام ورته د ځلی انتظامیه لخوا د انوسی یا اجازت نامې نه ملاویدو په ترس کې بند کړل شو.
خو چونکه دلته په هر یو سرکاري اداره کې یا سرکاري حال کې چې پروګرام کې نو تبغه یونیورسي اخلي، نو یونیورسي د پاره مونږه د دوه ورځې نه پراسي شروع کړي دي. خو چونکه دلته مختلف هیله بهانه کله وي چې یو دفتر تلاړ شي بل دفتر تلاړ شي بل دفتر تلاړ شي، نو هغه وجبانې زمونږه د پروګرام ټایم را ورسېد مونږ ته یونیورسي تر اوسه پورې میلاو نشو. په دغه وجبانې مونږه د دې ځګن کې نن د پروګرام شپ کو پنیما کې دغه کو دغه سرټیفیکټونو د ویشته دستورې نه پس منګا موسیقي دستورې چې کوم ونه غو وزنډوله.
مفکوره سیړنیز مرکز د لیکوال او شاعر حیات روغانی په مشرۍ کې د ادب او ثقافت لپاره کار کوي. په یاد پروګرام کې په مفکوره کې د انزورګرۍ او موسیقي درې میاشتنی کورس پوره کوونکې تنانو ته سندونه او انعامونه هم ورکول کېده. دا پروګرام د حال مخې ته د زده کوونکو د لاس جوړ انزورونه لګیدلی وو او د موسیقۍ د پروګرام د شروع کېدلو د وخت نه لږ ساعت وړاندې ځلی انتظامی دوی د موسیقۍ د پروګرام کولو نه منع کړه. البته زده کوونکو ته سندونه ورکړل شو. په مفکوره کې د انځورګرۍ د څانګې مشر شهزاد سیال مشال ریډیو ته وویل
سکیورټي ایشوز او هغه د وجه چې کوم دی موږ ته حکومت طرفه چې کوم دی اجازت نه راکو چې تاسو د یو غونډو کې دغو کې هغه بیا ډېرې مسلې جوړې دي، نو د هغې د وجه مشرانو بیا چې کوم مېلمانه راغلو نو هغې دا متفقه فیصله وکړه چې دا پروګرام دی دې ځای باندې ختم کړی شي.
بل اړخته مو د ځلي انتظامیه سره د یاد پروګرام د اجازت نه ورکولو په حق لا رابطه وکړه. نو اول مشال ریډیو ته د واتس اپ په لیکل شوي جواب کې وویل شو چې دوی ته په یاد مسله علم نشته. د مشال ریډیو لخوا په بار بار هڅه کولو سره د پیښور ډیپټي کمشنر له دفتر د خوا د پروګرام د اجازت نه ورکولو په اړه مشال ریډیو ته په ټلیفون صدا سی ویل شو.
هغوی پرون د انوسی لپاره اړیکه نیولې وه، خو د انوسی د سپیشل برانچ او پولیس لخوا رپورټ راځي کوم چې د ډی سي دفتر نه تر دې دمه نه ده راغلی. موږ پروګرام ودرولی نه دی خو انوسی مو ورته نه ده ورکړی.
ہم نے روکا نہیں لیکن انوسی یہ سنی کہ ہم نے
پویات پروگرام کی د موسیقی بنڈار چې د پیښور ضلع انتظامیه په نشتر حال کې د کولو اجازت ورنه کړو، د مفکوره څیړنیز مرکز د انتظامیه لخوا د مفکوره دفتر ته وړل شو او هلته تر شپې نه وخته پورې ژوندۍ موسیقي